درنو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په دې خبرونه کې موږ د ازادي رادیوي مجله خبرو، خو مخکې تر هغې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د افغانستان حکومت د تلین هوښتمنې ترسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په نوم یاد کړه، او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دو انتحاري حملو کې د نوموړي یوولس وسلوال وژل شوي. په دوه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډې د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړی، خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستی و د دې خبرو د ځنډ سبب شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په مازیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ طالب مرکچی پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي، او په دې موافقه شوي چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی شاین په خبرو کې د ځنډ دلیل نه دی روښانه کړی، خو د خبرو فضایي خاو مثبت ولی د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو بهیر له نه پړاو مذاکراتو وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او دولس افغانان وژل. په عین حال کې پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل د طالبانو د سیاسي او نظامي لورو ترمنځ د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی، او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتنی وربند غوښتنه کړې څو طالبان ثابته کړي چې په خپلو کې همغږي لري. د افغانستان حکومت د تلین هوښتمنې ټر رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ولسمشر غنی پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانیستو وړاندیز منظور کړ. د زنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشر فوزي آرال حبیبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضر و ازادي رادیو ته وویل
پیشنهاد اولی 29 میزان را به عنوان روز
ملی. فوزیا وایی لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې نه وشتمه د ازبکي ژبې د ورځې نومول، او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شو. د سالنګ لوی لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې له چهارشنبې ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوی، او پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې پتیلې چې په لاره به درنو باروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. دا رپورټونه مخې په سالنګ کې د پنځم بیتر شپې د 25 او 1.5 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر له نور موټر چلوونکو هم غوښتي چې پر دې لارې د تګ راتګ پر مهال دی له چینونو او نورو ژمنیو وسایلو کار واخلي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سګنی مالی کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي چې 1490 کال د جدي مرغومي په لومړۍ نیټه د تیر مالي کال لپاره تر اوسه د مخکيني مالي کال په پرتله د هیواد په عوایدو کې شاوخوا 30 میلیارد افغاني زیاتوالی راغلی. خاغلی مسجدی د ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې عوایدو د سرچینو په اړه ویل
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم یې د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او درېیم یې هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې تر څنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیره اونۍ په یو رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه لوړه شوې. په رپورټ کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2016 کال کې د ناخالص کورني تولید په 3.15 په داسې حال کې چې د اندازه اوس په 3.15 ته لوړه شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وژل شوي. د عراق پوځ په یوه خبرپاڼه کې چې تېره شپه خپره شو ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 3 کیلومترۍ کې سورسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوځ وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر 2 تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د عراق د پوځ خبرپاڼه وایي چې دوهم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پریکنده جګړه پیل کړي. ترابلس اوس مهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفه هفتر ویلي دي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه هفتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړ او په دې ونه توانېده چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره یې جنګیالي وو وژل شول. هفتر له اپریل وروسته څو ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ ویشل شوی چې یو یې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسا، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونه مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج د حکومت ملاتړي دي. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر هغې څو ریپورټونه او خبرونه لرو. د خبرونې لومړنی ریپورټ راخلو. په دوه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډه د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر ناڅرګندې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي د سولې په خبرو کې وقفه راولي. خلیلزاد تیره شپه پر خپل ټویټر زیاته کړې چې د پنجشنبې په ورځ یې چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام د وروستي برید له کبله خپله ناخوښي څرګنده کړه چې پکې دوه کسان دغه برید کې وژل شوي وو او لسګونه نور ملکیان ټپیان شوي وو. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځنډ خبره تایید کړې، خو دا چې د علت په اړه یې څه ویلي کنه د طالب لوري عکس العمل به د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخته ځنډېدلې دي. ښاغلي شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنجشنبې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له 4 ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځنډ راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبې ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یولسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلي شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنز ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنجشنبه ازادي رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني که نه. ښاغلی حقمل وای د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري که نه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مفاشات مختلفې دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ راډیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اډې د طالبانو برید به د دوهې په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بېلوالی کولی شي چې د سولې د مذاکراتو پر نتیجو هم باور کمزورې کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وایي د سولې په اړه طالبان واحد نظر نه لري. له ښاغلي سمون سره فریبا ظاهر ملکه کړي.
د شواهدو نه داسې ښکاري چې د طالبانو د شقاق یا دغه تحصیلتیا رامنځته شوې ده، او که چیرې رسیدګي خپله طالبان په خپل منځ کې دغه مسایل حل نه کړي، نو ممکن دا نه یوازې د طالبانو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم چې مونږ فکر کوو چې رسیدي حل یوه طریقه شته، دغه طریقه هم بالاخره بنده شي او روسیه هم طالبان په جګړې باندې تاکید وکړي. ولې یو خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ ځینې استخباراتي عناصر، البته په قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مفاشات مختلفې دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي. نو دغه اندېښنه له پخوا هم موجوده وه، ځکه دا طالبان هم چې د اوربند ته غاړه نږدې، یوازینۍ علت یې دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربند خواته لاړ شي نو ممکن همدغه ډلې چې دوی فکر کوي د دوی تر تابعیت یا امر لاندې نه دي، دغه ډلې بیا داسې د اوربند په وخت کې داسې عمل ترسره کړي چې دا د سولې پروسه تر
بله. اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري او هلته د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي، دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغېز کولی شي؟
بالکل، د طالبانو لکه مخکې مې یادونه وکړه، هغه ډله چې د هغوی مطلق د امریکایانو وصل غواړي او داسې یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی باید په حساب هغه فاتحانه تلاړ شي او واک قدرت حتی دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي. نو دغه لوری د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې. ولې دا هغه څه دي چې مخکې له مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ چې دوی ډاډ ورکړی وو امریکایانو ته، هغوی ویلو چې طالبان یو لاس دي او ملاحی مسئلہ دی تا صلاحیت ورکڑی دی چه هر اپری کرسی نو آغا با غی بلاخر آمدی سی دی با ولی او داغ اپنی پیخ سیوش و او دین او روست دول افتاد طالبان و قدیبانی خبر دنو خود دول افتاد او روست دی لامی خبر کرسی دی پروگرام پاوی دا گرمانی پا نیزانی مرکز بانی بریک کرده دا او دا مسئلیت دینوی، یعنی داغ هم آغا تو چه خکاری چه طالبان ترمین دول افتاد ممکن د دې طالب رهبرانو ترمنځ یې باندې جنجال د پښتون بروانو چې څنګه د مسؤلیت وخت یو قوانین خو بل اخر دې اعلان خبره کړه. نو دا راځي چې یعنی ښکاری له شواهد نه ښکاری او د دې نه مخکې ما چې په خپل خبرو کې اړونه وکړه دا چې راپورونه و چې د ملاحظه لا د ډلې ځینو استازو له افغانو مسافرو سره په دوبۍ کې لکړې و او خپل نارضایتي خودلې والدې روان دي دې ده او فکر کوي چې دوی د قطر د سولې په پروسه کې حاشیه ته سوي دي او ملا برادر هر څه رکړي دي سر کړي دي. نو دا هغه څه دي چې د طالبان خو یوه ډله نه ده، د شک پرته د میرانشاه شورا ده، د کوټه شورا ده، د پېښور شورا ده، د تر ټولو خطرناک افغاني شبکه ده چې هغه تقریبا د سیاسي ډله ده چې کیدای شي د خطر دفتر پی ډېر تاثیر ونه لري او څنګه هغوی استخباراتي ملاتړ لري خوان رحمتي هلته مدیات ترلاسه کوي نو دغه ډول بریدونه چې دغه ډول
بله سموسب نو بیا روان وضعیت ته پکتو چې د طالبانو یو ډله هلته د سولې مذاکرات مخته وړي او بل خوا پوځي ډله یې بیا اختلافات لري او جنگ ته دوام ورکوي نو که چیرې د سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربان توافق ته وهم رسیږي د هغه توافق راتلونکی او دوام څنګه ارزوي؟
نو هغه باور بلا پیاوړی دی چې دا چې اوس روانه ده دا پایدار نه ده، دا بلکې مقطعي او لاله سوله ده او دا متاسفانه ډېره ناکامه تجربه ده په افغانستان کې. خو موږ هیله لرو چې داسې نه شي. طالبان چې یو لاس دي، یو واحد هغه وي، یو واحد دریځ نه رامنځته شي، رامنځته شي دا څنګه دي خو نورې هم چې څومره یو لاس دي، یو واحد دریځ نه رامنځته شي نو دا پروسه هغومره ثابت کېږي.
دوستانو، نظیم سمون د سیاسي چارو شنن کې او چې تاسو ورسره د هغه اندېښنو په اړه مرکه واوریده چې د ملي امنیت شورا په وروستیو کې څرګندې کړې وای طالبان د سولې په اړه خپلو کې یو واحد نظر نه لري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کو، راځئ دا به واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرې کې.
واشنگتن پوسټ لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې ښایي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه یې د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوسټ په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقونو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وس رسېده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپله اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یوه مقاله لیکلې. مقالې تر ډیره د ولسمشری ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دریځ او دا چې څنګه دی د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په منځ کې ده تمرکز کړی. عبدالله عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلي عبدالله عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سم یې نه دي تصفیه کړي د اشرف غني په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله عبدالله په خن جوړولو کې استاد بللی او ویلی دی چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د ویبلې غنې پاوري دوستاسو سره هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په ننګرهار کې د اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمي کالیزي په پار د جوړ شوی سیمینار راپور برابر کړی.
د اروخات پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم
په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره د هغه په نویو کارونو غږی.
یو منظم ویب سایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو را جلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دې کمپاین لپاره
په ځپانه کې لنډه کیسه خبره اورو.
هرمان د پښو لاس پر غوي کې کیښود، پښو نو کان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ.
او په ورخمین خیال کې د اروخاد افکار بخاري شیرونه ورو.
نمو سودا کړي دا، نمو غداری کړي دا، منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړي دا.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو، او په مینی او ژوند دغه مین شاعر د تل لپاره له ژوندانه او مینی بې برخې شو. افکار بخاري د پښتو ژبې یو له وتلو شاعرانو څخه و. هغه د پښتونخوا د لکی مروت د سیمې اوسیدونکی و. تېر اونۍ ناپېژاندو وسلوالو په خپل کور کې وواژه. سید ظهور عباس شاه چې د شاعرانه دنیا نوم یې افکار بخاري و، د پښتو ژبې د ادب یو له مخکښو شاعرانو څخه و. دوستاف خیال محمد په غږ لامې چې زړګي ته رانږدې نه وی د هغه مشهور کلام و.
چت مند فصل لم چڑ گار تین لم چت مند فصل
افکار بخاری لومړی ځل اوه څلوېښت کاله مخکې په 1902 میلادي کال په اتم ټولګي کې لومړی په اردو ژبه شاعري پیل کړه. بیا چې موږ وروسته د طاهر کلاچوي د شعري مجموعې د مینې غیږ تر لوستلو وروسته په پښتو ژبې شاعري پیل کړه. افکار بخاري په خپل یو مرکه کې ویلي چې دومره شاعري کړې کې چیرې راغونډې کړي د ټپو ناتونو چاربیتو مثنوي بدلو او غزلو به بیل بیل کتابونه چاپ شي، خو ویلي چې د کتاب د چاپولو پر ځای یې ډیره توجه موسیقي خواته وه، او غوښتل یې چې د سندرغاړو په غږ یې شاعري تر ولسه ورسیږي.
یچھ دنیا دے نندارے تو دری سادی دندا سکھان دا سرا پن دی لکھت گچھ چھنے تو دری.
د ښاغلي افکار زیات شعرونه د پښتو ژبې بیلابیلو مشهورو سندرغاړو لکه خیال محمد، سردار علي ټکر، دمساز مروت او نور ویلي. د راډیو مجلې نننۍ غڼه د اروخاد افکار بخاري روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د دغه انسټیټیوټ په لومړنۍ روزنیزه دوره کې یوولس محصلان د دوو کلونو لپاره د هوټلدارۍ او توریزم په برخه کې زده کړې کوي. دغه انسټیټیوټ د محصلانو د لوست ورکولو په برخه کې د کابل پوهنتون د پوهنې وزارت او مسلکي تخنیکی اداره له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. د ګرځندوی د تحقیق پرمختیا او د بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیق زاده په دې اړه وویل چې په انستیتوت کې د افغانستان د کلي موضوعګانو، د ګرځندوی د اقتصاد ارزښت، د هیواد د معرفي کولو، سیلانیانو ته د مسلکي لارښوونو، بازار موندنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړوند چې په میلمه پالنې پورې مربوط کیږي لوست ورکول کیږي. د گنج قناعت د خکلی لیکنې د آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیره اونۍ په ملي نګارستان کې د گنج قناعت د خکلی لیکنې نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان د خکلو لیکونکو د ټولنې له شلو خطاطانو څخه د خکلی لیکنې سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین وویل چې په افغانستان کې د خطاطۍ او ښکلي لیکنې هنر تاریخي جرړې لري. پوهان باوري وویل چې د دغه شان نندارتونونو جوړول په بیلابیلو هنري څانګو کې د هنرمندانو د آثارو د ورپیژندنې لپاره ښه زمینه ده او له هنر او د هیواد له هنرمندانو سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر جشن او د افغاني هنر د سل کلن مزل جشنواره جوړه شوه. د هنر جشنواره هر کال د میزان په میاشت کې جوړیږي، خو سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د هنر د سل کلن مزل د جشنواره په خاطر د جشنواره د قوس میاشتې په 18 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام سره پرانیستل شوه. د ولسمشر پیغام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد ولوست په یو برخه کې راغلی و چې په تیرو سلو کلونو کې هنر لوړې او ژورې درلودې او دا کار چې غواړي مختلف هنرونه وارزوي یو ستر کار دی.
تیرونی په ننګرهار کې د پښتو ژبې او ادب د وتلي څېړونکي او ژپو اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمی کالیزی په پار یو سیمینار جوړ شو. د غونډې کې ګڼو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی و او راپور یې پر برابر کړی.
د پوهان صدیق الله رښتین د زوکړې سلمی کالیزی په مناسبت دا سیمینار د ننګرهار ولایت د مقام په تالار کې د دسمبر په 8 نیټه جوړ شوی او چې بیلابیل لیکوالو او د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادانو پکې مقاله او ویناوی وورولې. سیمینار ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صاحبی پیغام راستولې او چې د وزارت ویاند صابر مومند ولوست د پیغام په یو برخه کې راغلی ول.
د ارواخات بوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو له لسیزې وړاندې او هم د جګړو په لسیزه کې دوی د ژبې او ادب د چوپړ لپاره شرایط او احوالاتو ته نه دي کتلي او خپل قلم یې روان ساتلی دی. نو ځوان نسل چې اوس ورته نسبتا د پرمختګ او خدمت زمینه برابره ده باید د وړاندې تګ په برخه کې دریغ ونه کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند په خپلو خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د پوهان صدیق الله رښتین په پل پل کې دي او د هغوی د آثارو په رڼا کې خپل تګ نورې معلوم کړي.
داسې علمي سټه چې موږ تاسې د تاریخ په اوږدو کې درلودلې او لا یې هم لرو د دوی د کړنو څخه باید قدردانی وشي. د دوی تنها یادونه او یادته پرې بحث کول به کافي نه وي، بلکې د دوی لار اختیارول د دوی په پل باندې پل کېښودل او د دوی هغه آثار او هغه څه چې موږ او تاسو ته پرېښي دي هغه لا غني کول او د هغوی څخه لا ګټه اخیستل، دغه به زموږ ستاسې د مهمو اهدافو څخه وي.
د ننګرهار پوهنتون مرستیال صدیق رام شمی هم د پوهان رښتین په ژوند او پن مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول.
د افغاني او پخان شکل د پښتني ټولنې د یو نوموتو بارزو او د شمار شخصیتونو هم پوهان رښتین صاحب و. مرحوم پوهان صاحب د نجم مدارس نه نیول یو تر کابل دارالعلوم نه چې کلم
د ننګرهار پوهنتون استاد په هندوی ببرک مخیل وویل پوهان رښتین او په ټوله کې د پښتو ادب 500 ستورو پښتو ادب ته قواعد او تګلارې وټاکلې.
په ځانګړي ډول پوهان ریښتین او په ټوله کې پنځه ادبي ستورو چې دا هر څه تیاره وو دوی رڼا کړل. پښتو ژبه په داسې یو حالت کې وه چې ترکیب خپل نه و، دوی ترکیب خپل ورکړ، دوی د پښتو ادب ته نوې سا ورکړه، دوی هم د ویښتیا په پړاو کې، هم د اوښتون په پړاو کې، او هم د روڼتیا په پړاو کې په دې درې واړو کې هغه څه وکړل چې پښتون قوم غوښتل، پښتني ادب غوښتل. دوی موږ ته د نثر په برخه کې، د نظم په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د ژبې په برخه کې دومره څه پرېښودل، په ځانګړي ډول پوهان ریښتین چې دا هر اړخ یې د څېړلو دی، په دغه هر اړخ باندې ډاکټوراوې اخیستل کېدای شي.
پوهان صدیق الله ریښتین په 1298 لمریز کال د زمري په 28 نیټه د مومندو په غازی آباد سیمه کې د مولوي تاج محمد تمیم په کور کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي، او په 1298 لمریز کال د ورپېخې ناروغۍ له امله د پېښور په لیډری ډنګ روغتون کې عمر او د ننګرهار په بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات نثري او سیډنیز کتابونه لیکلي چې یو نوي خپاره شوي او یو شمېر یې ناچاپه پاتې دي.
په فرهنګي او هنري ډګر کې ننګرهار یو له هغو ولایتو دی چې سترګې وراوړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس رحیم الله خوګیانی سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
رئیس صاحب، تاسو تازه تازه راغلي او عہده مو سنبال کړی ده، د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره څه په پلان کې لرئ؟
کلتور او فرهنګ موږ د سینوش کولای چې په یو پروګرام یا په یو پرونه کې په لنډ ډول سره وي، موږ بیلابیل برخو کې کار ته ضرورت لرو. د فرهنګي یرغل نه شروع تر رسنیو تعقیب او په ښاري فرهنګ او په بیلابیلو برخو کې موږ کار کول غواړو. زمنګ له موسیقي شروع بیا تر سینما، بیا تر خبریالانو، تر بیلابیلو برخو پورې د دې د بیا حداقل که چیرته موږ د پرمختګ دعوه ونه کړو چې پخوانی حالت رغول لپاره د دې تک ته موږ کوټلي ګامونه اخلو او انشاءالله په دغه برخو کې مشخص کارونه کوو.
رئیس صاحب، تاسو د سینما خبره وکړله، پخوا دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و، اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده، په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
و حتما، موږ په دغه برخه لپاره اړتیا لرو. که چیرته موږ سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقول او د هغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زموږ په کلتور منفي تاثیر لري، نو حتما دغه برخه لپاره کار کوو. چون دغه بدبخت جګړې بیلابیلې برخې زموږ زیانمنې کړي دي، همدغه فرهنګي او کلتوري برخې تر ډېره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړې ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاع د کلتور په چوکاټ کې د موسیقۍ لپاره مدیریتونه شته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقۍ مدیریت نشته. تاسو د وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقۍ مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویل شم چې ننګرهار ته د زون په کچه باندې تشکیل نه دی ورکړل شوی. متاسفانه تیرې رهبرۍ په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخ زما پاند باندې چې دا اوس ما کتلی، دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دورې یا هم له هغې نه مخکې عین شکل. زموږ بودیجه هم د نه د اپډیټ شوې، نه هم غوښتنه شوې. دا بودیجه د طالبانو له وخت چې کومه عادي بودیجه وه، د هماغې بودیجې ته په تمه یو او هماغې بودیجې باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته دا وایم چې نوی تشکیل موږ جوړ کړی، وزارت سره شریکوو. وزارت انشاءالله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه وه، موږ باید خپلو مشرانو په مټ چې هغه زموږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده، زموږ د پارلمان دی، د هغوی په مټ په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو، د زون غوښتنې راسره ومني.
تاسو چې د نوي تشکیل خبره کوئ، په دې کې څه غوښتنې کړي؟
څو نوي مدیریتونه موږ غوښتي چې هم پکې د موسیقۍ مدیریت دی، د تیاتر مدیریت دی، په دې کې ما د ګالري او خاصه برخه د موزیم دی، په دې کې مو د رسنیو د ارزونې مدیریت دی، په دې کې مو بیلابیلې برخې همدغه چې کومې تشکیلاتي تشه لرو د هغه لپاره مغختنه کړی او دا به ترې نه غواړو.
ننګرهار یو د هغه ولایتونو نه دی چې پخوا به ورته سیلانیان راتلل. په دې ننګرهار کې ډیر داسې ځایونه شته دی چې د لیدو سره تعلق لري، دغه برخې ته مو پام شته؟
کله چې تلات فرهنګ نوم اخیستل کېږي توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده. موږ د دې دپاره کار کوو، عملاً لګیا یو. موږ په بېلابېلو برخو باندې اوس فلحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو. د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترکه روان یو. اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي، دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړي دي معلوماتي، دا به همداسې غټوو. زموږ په تفریحي زاینو بلند معلوماتونه جوړو، پاغه پاړه به ویډیوګان جوړو. متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر دیار لسکلونو کې ډیر خراب شوی. ان موږ د انټرنیټ سانتیاوي وسنه لرو، دا یو عجوبه و چې کله زه دفتر ته راغلم موږ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعال وو. دغه برخه یو هدف پورې موږ راکور کړی دي، لګیا یو ور باندې په پرمختګ. موږ یو منظم ویبسایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیوال او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د کمپاین لپاره موږ اوس لپاره لګیا یو، لاس په کار یو او کار ور باندې کوو.
د ننګرهار ورسپانه چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به سلکله نشي، نوم یې ورسپانه ده خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدی شي چې دا هره ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
ابد سب زیو ته یادونه تاسو وکم چې دغه اخبار واقعیا د سره لوی خیانت شوی. دا د غازی فکر دی، د غازی تهداب دی، د دې بنسټ غازی امان الله خان خو به نوم تغیر شوی. اوس زه داش منه کوم چې دغه اخبار ته زه ډیر ژمن یم، کار ورته کوز. ما څو مهم بستونه چې د مجلې مدیریت ته چلته اخبار خبر اعلان ورسره د مطلق کولف دی، د بختر اجانس مدیریت می مطلق کولف دی، ځکه د دوی بستونه هغه خوانی همکاران چې یو کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوی دی، هغه نو وروسته دا بستونه نه دی ډک شوی. اوس ما دغه درې هفتو په جریان کې سره دی چې بازی بورډونه موږ تشکیل کړ، عملی کار کوو. د دغه بستونو پروسس مو هم خلاص کړ، شارټ لیست پروسه هم کړی. ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به ازموینې هم واخلو، هم دا برخه را تکوه کوو، او هم د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه د موږ د ورځپاڼې په کیفیت باید کار وکړو، او د ورځپاڼې کېدو لپاره کار وکړو. موږ دومره کړي چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي، او لنډ وخت کې به انشاءالله موږ دا ژمنه یو چې اخبار به بیرته ورځپاڼه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولې دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې دراوستو څه پلان لري؟
وو د دې لپاره حتمن موږ پلان لرو، او عملاً هم شروع کړی چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پوره منسجم کړی دی. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتواری غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړ، دغه مرکزیت به پراخو، ولسوالیو ته به وباسو، سیمو ته به وباسو، کلو ته به وباسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی چې په دې عملاً موږ هم کار شروع کړی دی، او یو ښه مرکزیت مو انشاءالله ورته ایجاد کړی.
تاسو مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه، اوس چې تاسو د تیرو درې هفتو نه دغلته راغلي یې، دغې برخې ته مو څه کار کړی دی؟
منګ هر ورځ خپل سوشل میډیا هداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لار اچولې چې د بیلابیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه، انځورونه، ویډیوګانې موږ ته د زموږ د پانی مینوال، د کلتور مینوال، زموږ د ننګرهار د فرهنګ پال خلک دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي. موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو، او داسې ورځم کېږي چې په ورځ کې حداقل موږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر، او هغه موږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویبسایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویبسایټ هغه تدارکات او پروسه چې څه موږ ډیزاین غواړو، ډیزاین هم ورته جوړ کړی، انشاءالله په هغې به عملاً کار وکړو، یو ښه ویبسایټ به ورته جوړ کړو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه ور اخوای، باید موږ نړیوال لپاره به مدد کو چې هغه انګلیسي ده مثلا روسی ژبه ده اروپایی ژبه دي چې په هغې باندې حداقل مونږ باید معلومات ولرو او بل ان شاء الله د یو اطلس کتاب ژمنه کو چې والي صاحب سره مو هم شریکه کړې ده هغه هم را سره ژمنه کړې چې مونږ به یو اطلس کتاب جوړ کړو د پانتون سره مو یو علمي بورډ جوړ کړ د هغوی پانتون د رهبرۍ نه مننه مونږ سره یې په دغه برخه کې لاس راکړی په مشترکن به یو لوی اطلس باندې کار وکړو چې هغه فرهنګي برخه ولري د توریزم برخه ولري زموږ موسیقي انسټرومنټ پکې یعنې بېلابېلې برخې په دې کې د خیلي او یو غټ اطلس من په لن راتون کې خو نشم ویلې خو ان شاء الله په یو کال داخل کې یو اطلس لاس ته ولرو
د ننګرهار په خوګړو ولسوالۍ کې د مملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې یعنی د نن نه تقریبا سلور نیم سو کال پخوا جوړ شوی او اوس هم آباد دی خو ځینې برخې بیرغونې ته ضرورت لري د تیرو دوو کلو رئیس دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي خو لا هم پاتې ده دا غد رغونې سپلان لري
زه چې کله راغلم اول د دې پښتنه وکړه چې کوم برخې زمون کارونه روان دي یا کوم ځینې کې مونږ ستونزې لرو زه خپل باغ ته ورغلم په باغ کې هیڅ نو عملی کار نشته دی او د رغون لپاره مونږ ان شاء الله کار کوو یو ستونزه د باغ دا چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه نه دی تسلیم شوی باغ چې کله منګ په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو به څنګه د خلکو ملکیت کله چې منګ دا د اطلاعات فرهنګ ملکیت ک منګ کول شي په لن وخت کې د خلکو ملکیت کو یعنی دا معنی چې هغه ته د توریزم یو ښه ځای ورته جوړ کړل ته ډېرې ونې دي تاریخي اغزنی وچې شوې دي بعضې بادونو ماتې کړي دي د هغې دوباره رغون لپاره به موږ له بېلابېلو ادارو همکاري غواړو انشاءالله دا به رغو
اس به د کابل چندول سیمه خامخاوري دلی وی او کوم نوې لیدلی نو د دغه سیمه د نوم په اړه خو به مخامخاوري دلی وی حتمی ده چې په ذهن کې به مودا پښتنه وی چې دغه سیمه تول چندول وای زموږ همکار فرشته مرسل ورته تم شوی او د دغه سیمه تاریخ او ارزښت یې څرړل
قدر من اګوتونکو په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزړه کې لپخا زمانو را په دیخو خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو ایدر خان سردار کابلی شیخ محمد رضا میرعلی احمد حجت عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې په چنداولو کې مسجد تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي د کابل پخوانی اوسېدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي
چنداول فصل کې ترکی یو کلمه دی هغه کسانی چې د اساکرو په مخ کې چلوانو چند اول په دې معنی چې سو کسانی مخته د فوج نه یا د اساکر نه مخته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي کنه تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی د بابر په وخت کې جوړ شوی دی الته ډیر عبادت دی
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري خغله اکبری وای چې چنداولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و
شفاخانه د ابلیسینا نه شروع سی و دی کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو د چوک نه چخ وخت ازید د بالا قلا او بالا کو د چنداول هم دا وسم چې بالا کو نو میگی د چنداولو هم دادی تر آشکان عرفان او در باغ قاضی پوری د غسای وو اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندۍ وو دادا شوسای نومیده کاکا ایدری و کاکا بدرو تمام ازای که کاکا ایساق نومیده در کاکاگان او چه دای دیر د خلق و پامنس که دیر د شورلت درنوده د صداقت د ایمانداری
خاغلی اکبری زیاد اکره چه دی چنداولو اصلی اوسین که د دولت لوال رتبه مامورین و پا چنداولو که لقزل باشو او هزار قوم سره د نور و ولایت و کسان هم میشت و د کندهار اوسیدون که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری د چنداولو د پخانه و کرونو پاکله وین
دا چې دی نه هغه زړې خرابې زوړ ژوند زاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه سرایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوي دي هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ ته خپل مړه ژوند را پیاس دي او اوس خو نه دي دنیا پر بل مخه وشته زموږ په سرایو کې خوشاله یا زه په خپل د 10 کال دلته راغلی یم نو دا خو لا نوجوانه بچان موږ په دې کې به وسی خپل شپته روز بر ژوندۍ کو بس دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي
ډېرې پاکې اوبه دي ډېرې صفا اوبه دي دغه هر کور چې ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سي راځي له خارج نه له امریکا نه له لندن نه جرمني نه سیاسري راځي سپینګيري خلک راځي دلته راځي وای دلته منګه یو دوره وو دا ډېر په منګه خلګي منګه دلته مثال طالبان د مکتب وي او دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځي د لوکاته پورته دا ډېر خپ منګه لګي لغه جن نه سي راځي یو چکر د چیندول دوره کوي له امریکا او جرمني نه لندن نه سي راځي قربان وای د چیندول اسند درس امریکا او لندن او جرمني د چیندول په دغه خاورو نه ورکوم دغه هر دیوال ته سي ګوري خو د دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده له دغه په خو خېتو نه ډېر کلک شي ده ډېر ښه شي ده یو په بل کړتي لري دروازې لري مثال دی وی سیاسري په یو کور کې مالګ نه وړلم دی کنه سال کل کې چینه روبوسی بلې ترار کې چې خوره کې مالګ نه لرم لګ مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډېر ښه شي نه دی یو بل ویني یا غام سوال لغنه خبر ده غام سوال لغنه خبر درس دی یو بل اوله خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نه جیک سی دغه چیندولو کې بام په بام ګرځېدلای سي
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی ځکه خو دای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلی دي بیا هم پلارونه اوسېدلی دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو پاک له څه خاطرې لري
د چیندولو پاک له باندې چې موږ ته پلرونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چیندولو نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډېر امن او سکون او ډېره خوشحالي وه یعنی د چیندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چیندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي وه دا ډېر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سي دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي او سي دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو اجي سلیم وایي چې سي دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دکان په نامه باندې دا ځای مشهور ده چندولی سی دکان دا ډیر تاریخي ځای ده دلته موږ دکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک دلته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي
په خو دلته قزلباشان او سی دلته
قزلباشان قزلباشان په چندول کې وس همسته د سی اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي
قزلباشان
قزلباش ته وکړي
کله راته وایي چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې تکه خانه په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونه وایي چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري اوس نو اکثره داخل ګراوه خپل غزاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټ پلاستیکی کورونه جوړ کړی دی، د چا اقتصاد چې قوی دی او کنی خو هغه پخوانی کورونه وس هم دل موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دی؟ هغه پخوانی
او پخوانی خو ډیر ښه کلتور و، ډیر ښه کړکۍ درلوده. دا کړکۍ بیا د کنړ د ارچې سره جوړې کړې وه، ښه نقش و نگار سوي. به بیا دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې ستاسو زه پر تخت باندې روان یم، داسې اوغري چغري چې به یې کاوه. یو سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود، 15 درجې 6 درجې الا 9 درجې زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي، دا سنجو کورونه نه دي چپه سوي، د چندولو چې هغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي، دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست لري؟
ښایست خو یې هغه پخوانۍ تنګې تنګې کوڅې او ښه کلتور د دې خلکو، دا پخوانۍ دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تاته خپله کوم څه ډیر زیات خوند در؟
ما ته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منه.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوي شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل، چې له ډلې څخه یې شالونه، لونګۍ او چپلۍ ډېرې مشهورې وې. نوري خبرې بیا هم له ښاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مو خبرې واورېدي اورو.
چندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چندول، کلمه د چندول خو ترکی دي چې پشکرولاندي د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دو چندول، یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه و، یو کوڅې د بازازان و، یو د بافندگان و، او بله لونګي د چندولي و، د چبلي چندولي و، پایزار چندولي و، دغه شیان هم هلته جوړېده. او یوازې چې ټول افغانستان ته صادرېده، بهر ته لېږېده.
څومره مشهور و چندولي شالونه؟
والا همدا اوس هم د لونګي چندولي او د شال د چندولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرت و. د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد و. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی و، د چبلی هغه دي د چندولي دي، و هم د دې قیمت څه دي؟ ما ته وایي چې 200 ډالره.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چندولي شال
راوي. او ځینې کسان ته وایي کاکره ویي چې لونګي چندولي زده، کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دي، د دای خو د پیسهدارانو دي، د دې ښځه وګوره شال چندولي په سر کې اچولې دي، دا خو ډېره مشهوره و، ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوي دي، مخکې دا چندولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که درته وایي چې چندولو له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
والا ډېره زیاته. هغه پخواني خلق اوس نسته دی، د چندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی داکترانو، لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی مخې فتای نجم، مرزا مهدی خان چندولی، ډیر کسانو، جعفر خان چندولی فرقمشرو، دا خلق اکثریت ولاړو کانادا ته، بهر ته لاړو.
نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پانه لرو. پنننی پانه کې به د ژوندانه دی یو بل رنگ پاړه کې سو. زما همکار ملالی بشیر د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه خپړ وړاندې کوي.
زر پاړه
لکه مټ چې څوک پر سر واړوي، خو مټ نه و. د هرمان په غټ لاس کې د شرابو وړ ګیلاس و. د تندی تریو کړ، سر یې جګ کړ لکه د زهرو غړپ چې کوي. پیاله یې کلکه پر میز کېښوده. د لرګي له ټک سره د میز په منځ کې ناسته زیړه پیشو پاڅېده. ده یې پر ملا لاس تیر کړ، پیشو بیرته کښېناسته. هرمان د پیشو لاس پر غوي کې کېښود. پیشو نوکان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ. کله چې دغه سپه نوکراغو کړې وه چې ولاړه، هرمان پیشو ته سر ور ټیټ کړ، ورسره سترګې په سترګو سو. پیشو سره وروستلې سترګې پټې رڼې کړې. ده ورته وویل، له تا سره یې بخیلي کېده چې ولاړه. په هغه ورځ چې مې نیبوشیڅې ته یووړې، ما ویل دغه مو اخري دیدن دی. هرمان کټ کټ وخندل. ته خو بیرته راغلې، د دې غوندې نوې چې ما هېر کړې. د وتکاله بوتله یې بل ګیلاس ډک کړ. له غټ غړپ سره یې چاغې غومبرې وخوځېدې راوخوځېدې. لاس یې د پیشو پر ملا تیر کړ. پیشو وخرېده، ده پرې غوټه کړه. په یوه لاس یې تر ملا ونیوله، بهر یې واچوله. وار یې پسې پوری کړ. ستا له دې خورخوره یې بد راتلل، ستا له لاسه ولاړه. ده د وودکا بوتل خولې ته ونیو، پیاله د میز له سره ولویده، ټنګ ټنګ یې سو. هیرمان سر پر میز ولګاوه، سا یې ډوبه ډوبه سوه، سترګې یې پرانیستې. پیشو له بهره د کړکۍ ژی ته راختلې وه، میو میو یې کاوه. د باران څاڅکې پر آینه یو په بل پسې شویدل.
اروخات بخاری چې شعر یې ډیر ولسی رنگ لار، د شیعه پښتنو له ډلې هغه شاعر و چې په لره او بره پښتونخوا کې یې ګڼ مینوال لرل. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه له خپلې خولې د هغه وروستی شعر اورو چې د لکی مروت په یوې مشاعرې کې ویلو.
سودا کړه دا نمو غداری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا منګ په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا منګ د جانان هر یو ستم دے په کرم غن لے منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نہ مزاری کڑے دا منگ دا جانان ہر یو ستم دے پکرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نہ مزاری کڑے دا منگ پا قدم قدم دا یار سرا یاری کڑے دا او شیر دا پسر دا دارے چی سرونا او شندل پا مینا پسر دا دارے چی سرونا او شندل پا مینا پو حقیقت کے حق و خلق و سرداری کڑے دا پو سرد دارے چی سرونا او شندل پو مینا پو حقیقت کے حق و خلق و سرداری کڑے دا وہ پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو نمو نام نمو حواس و نمو مینا بازاری کڑے دا پو محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو نمو حواس و نمو مینا بازاری کڑے دا او د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو د دې مخپلو وینو مو د مینې آبیاری کړي دا د دې وطن نقشا رنگینا دا زمنګ پوینو مخپلو وینو مو د مینې ګلکاری کړي دا او دلتا دلته په هر کال راوري د بارودو لمبه دلته په هر کال راوري د بارودو لمبه منګ د دې کلی نه د تللو تیاری کړي دا او افګارا زکه د هر ګل پر شه دو خپيو افګارا زکه د هر ګل پر شه دو خپيو د دې چمن سره خو منګ ډیر خواري کړي دا مهرباني خوشاله هو په دې باندې اجازه غواړو.
سلد خندل پو مینا اس رفل تھار مکھوا زڑ میں تاپ غم لری ظلم پما ظلم پما خار مکھوا سلد خندل پو مینا اس رفل
زرکوارا زامر کیا